د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخی متاسفه په دې خبری غړی کې هر کله وایم په دې یو سات کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله چې تاسو را سره تر پایه پورې ووسئ. دا خبرونه او د مشال ریډیو ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری وړیا اپ ته هم امداوس اوریدل شي. مخکې تر دې چې ریپورټونه ورشو لومړی به خبرونه وو. امریکا وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان د خپل مسلې د خبرو اترو لارې حل کړي. د خبر پختونخوا د ورغزو شمالي بدرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د آسټرالیا کرکټ ادارې د افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. امریکا پر پاکستان او افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جان پیر د مارچ پر 13مه خبرلند وویل چې جګړې د مسلې حل نه دی او مشکلات باید د خبرو له لارې حل شي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان د افغانستان دننه حمله کړې دي او هدف یې د حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په پکتیکا او خوست کې شوو د بمباریو کې څلور ښځې او څلور ماشومان وژل شوي او کوم وسلوال هلته موجود نه وو. طالبان د پاکستان د تور ردی چې په افغانستان کې پاکستانی وسلوال موجود دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د پاکستانی پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. د کورمې ځایي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حجی نوروز علي نن مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د افغانستان لورې ته له مشرانو سره د ټلیفوني لارې د ټلیفون د خبرو د لارې مذاکرات وکړل او کوشش وکړو چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي. پرون دا ډزې هغه وخت پیل شوې چې کله د پاکستان جټ جزونو په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړل او دا وایي وکړل چې هلته یې وسلوال په نښه کړی دي. خو د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې اته کسان په دې بمباریو کې وژل شوي چې ټول ولسی وګړي دي او کوم وسلوال پکې نه دی وژل شوی. تر دې وروسته د افغانستان د طالبانو حکومت د دفاع وزارت خپلو ځواکونو ته حکم وکړ چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان په ځواکونو باندې حمله پیل کړي. د خبر پښتونخوا د ورغزو شمالي بدرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره ورغزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ورغزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصرخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له 13 کلونو راهیسې روانه وه چې په وروستیو څو ورځو کې لا نوره پسې زیاته شوه چې ځینې کسان پکې ژوبل هم شول. هغه زیاته کړه چې 13 ورځ د ضلع انتظامی په مشرۍ د یادو دواړو قبیلو د مشرانو جرګه د دواړو خواوو ترمنځ په ډزبندۍ کولو کې کامیابه شوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست ویلي په روانه اونۍ کې به د څو هیوادونو سفر وکړي. په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل ده چې وست یو ځل بیا سیمې ته سفر کوي. هغه نن پر ایکس یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عرب اماراتو ته ځي او د خپلو شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ د همکاریو په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت نن دا څرګندونه په داسې مهال کړې چې واشنگټن د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې شروع کړې دي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغمالیان خوشې کول دي چې فلسطیني اورپکو ډلو د ځان سره ساتلي دي. آسٹریلیا کرکٹ ادارې له افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز یا لوب لړۍ ځنډولې ده. اے ایف پی خبری اژانس ویلي چې آسٹریلیا کرکټ نن د مارچ په 19 وویل چې هغوی ته هدایت ورکړل شوی چې په افغانستان کې د جینکو او ښځو د حالات مخ په خرابېدو دي، نو له دې وجې د نارینه کرکټ نه کوي. د یادونه ده چې د 2023 کال د اگست په 15 افغان طالبانو په زور په کابل کې حکومت ونیو، لاغه وروسته پر ښځو انجنو ګڼ بندیزونه ولګول. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. خبرونه مو اوریدل په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پکتیکا او خوست کې د پاکستان د بمبارۍ په اړه لا هم خبرګونونه را روان دي چې تاسو به یې په اړه واورئ. څېړونکي څه وایي؟
دا سیزونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې لپاره هم ښه خبره نه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په روژه کې ځینو غریبو کورنیو ته د 10,000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو خلک وایي دا پیسې نه دي ورکړل شوې.
داس په دې روژه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنکې، دغه 10,000 روپۍ ورنکې. نو دا غریبانو خو په روژه د کار روزګار هم نشته، په کورونو باندې تاسو اختر نه پد به ته پیسې ورکې، بیا خو پیدا نه شو.
په افغانستان کې مشته وزیرستانان مرستې غواړي.
په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي، چبدنه خلک په خمی کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دوی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی الوتکو د بمباری وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندرې لا هم روانې دي. پاکستان دا وکړي چې په دغه بمباری کې د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوال په نښه کړې دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دا بې بنیاده خبره ده او په دغه هوایي حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان داوی رد کړی دي. دا څېړونکي په دې اړه څه وایي؟ او حالات کمې خوا ته روان دي. یو وخت داسې ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، اوس حالات کمې خوا ته روان دي او دا روسي ناندرې یو نښتې چې دی، آیا دا د نورې رقابتونو د نورو مشکلاتو سبب کېدلی شي او که نه دا به ختم شي؟ په دې اړه د راشد خټک رپورټر.
په افغانستان کې د وکمنو طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې تر دې حده خرابې شوې دي چې یو بل په خاوره نیغ په نیغه حمله هم کړې دي. په 13 مارچ شپې د پاکستان الوتکو د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په ځینو سیمو بمبار وکړو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د پوځ د عامه اړیکو څنګه دا وکوي چې په دغه حمله کې د حافظ ګلبادر ډلې هغه وسلوال په نښه شوی دی چې په وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. د خارجه دفتر په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري، خو افغان طالبانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د هغه وسلوالو خلاف ګام پورته نه کړو چې په افغانستان کې اوسیږي او په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو کې لاس لري. خو په افغانستان کې د طالبانو ویان او د دفاع وزارت په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د پاکستان په حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوی دی. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو په اړه په اسلام آباد کې د بیکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ تعلقات کله هم مثالی نه دي پاتې شوي، خو د دواړو ترمنځ د عام جنگ خطر هم نشته. د په دې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
زه فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم لانجو ګونجه چې ده، دا تاریخي پس منظر لري. دا ایواز اوس د سینې چې طالبانو په حکومت کې د لانجې ګونجې پیدا شوي دي. زه ګومان کوم چې دا ډېر زیات تکرار شوې خبره ده، بیا به هم تکرارېږي، نه لومړۍ ده او نه وروستۍ ده، دا به تکرارېږي. ولې ګومان کوم چې داسې کرکجنو تاوتریخوالي بد حالت ته ورسېږي چې بیا یې سړی سمولی نه شي. دا به لنډمهاله خو ډبې او پخوا هم شوې دي، بیا هم کېږي، اوس به هم کېږي، راتلونکي کې به هم کېږي. دې مخه څوک نه شي نیولی.
د پاکستان د هوایی حملو نه پس د افغان طالبانو د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په بدل کې دوی هم پولې ته نږدې د پاکستان د امنیتي ځواکونو تاسیسات په نښه کړل. په بیان کې د پاکستان د حملو د بدل اخیستو ذکر هم شوی دی. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې داسې ښکاري چې په دا ټوله سیمه کې د ناامنۍ یوه نوې څپه راتلونکې ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
حالات چې کوم دي دا به نور هم خرابېږي. د هغې وجه دغه ده چې یو خوا چې کوم وسله والې ډلې دي خاص کر کوم د پاکستان په حواله په افغانستان کې، نو داسې افغانستان کې هم څه حرکت نه ښکاري د هغې پر ضد باندې ګامونه واخلي، او د هغې وجوهات هم شته، مشکلات هم شته افغان طالبانو ته. او د هغې سره سره چې بیا موږ دې خوا وګورو په پاکستان کې دننه هم داسې څه لکه د امنیت په اړه باندې څه داسې واضحه تګلاره هم نشته. زما په خیال باندې راتلونکي وخت داسې ژونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې لپاره هم ښه خبره نه ده.
په کال 2021 کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدو او د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو ته پاکستانی وکترانو هرکلی ویلی و، خو ډېر ژر یې اړیکې خراب شوې. پاکستان په افغان طالبانو تور لګوي چې هغه وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کوي. افغان طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې. په همدغې تړاو تاسې یو بل رپورټ هم دراورو، لکه څنګه چې تاسې په دې رپورټ کې واورېدل کله چې د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه. تر هغې وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خپلو ځواکونو ته حکم کړی چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې سیمو کې د پاکستان پوځ په مرکزونو باندې حمله وکړي. همدا وجه وه چې په انګور اډه کې او په کورم کې د کورمې او د پکتیکا ترمنځ چې کوم سیمې دي هغلته نښتې پیل شوې. په انګور اډه کې دا نښتې زر ودرېدې، خو په کورم کې تر یو څه وخته پورې روانې وې. اوس د کورمې سپینګیری قومي مشران وایي چې د دواړو غاړو قومي سپینګرو د یو بل سره خبرې وکړلې او دواړه غاړې په دې قانې کړې چې اوربند وکړي او ډزې دې نه کوي. په دې حقله د طارق قرغزي رپورټ.
په کورما کې پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ شروع شوې جګړه د دواړو خواوو مقامي مشرانو تر رابطو پس کله را شوې ده. د بوړکي سیمې مقامي مشر حاجي نوروز علي مشال رډیو ته د نهې پشپا وویل د اتلسم مارچ په مازیګر یې د پولې اخوا د ډنډ پټان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې چې تر هغې بیا جګړه ودرېدلې. علي زیاتوي کڅو هم د ګول رزي له څلور بجو پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې چې د هغې لپاره بیرته به دواړو خواوو مقامي مشران په خپلو کې د نهې پورس کینی.
بالکل ہم بشار کی دیکھا ہوئے مخوص مخوما یا اس میلا یا ہوئے طرح بچی تردار جزوانا شو.
په کورما کې پر اتلسم مارچ د پولې اخوا له طالبانو سره د پاکستانی ځواکونو هله جګړه پیل شوه چې له افغانستانه پر بورکی او خرلاسو توغندي راوشړل شول. په سیمه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه میزایل او ماټر ګولې پر پوستو او عام آبادی د لګېدلو له کبله څلور امنیتي سرتیرو په شمول اته تنه زخمیان شوي. په جګړه کې د پولې اخوا هم ځاني زیان د اوریدلو راپورونو ترلاسه شوي، خو د هغو کره تصدیق مشال رډیو ته نه دی شوی. پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس دواړو خواوو مقامي خلکو د خوندي سیمو په لور خپلې کډې وستل پیل کړي، او بله دا چې د خرلاسو پکتیا تجارتي لار هم تړل شوې ده. په خرلاسو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال رډیو ته وایي په سلګونه ګاډي له ملونو ډک د پولې اخوا روان ول چې د جګړې له کبله اوس ایثار پاتې دي.
ست بجې تقریبا افغانستان څنګه میزایل هیډ شول درې څلور د بڑکی خوف شو کې سکول سا یو پاره ماشین ولا کې نور سیاست د سخلي ځای کې ولا کېدل نو دوی ګولې بیا مو آرمی ور وشړلې مغه علاقې ته څنګه نه میزایل فایر کېدل نو هغه نور سوز باس جنگ بیا دوره شدت اختیار کړو موچومره گاڑی کا افغانستان تکلن کیو اغا ټوټل دسته کار تر وته خل تقریبا وو بو گاڑی دو سو کی قریب گاڑی وو نو گاڑی هدسته محفوظ ل کو تر اغل ل
د ګل پورز نه وازه کرمتا ل افغانستان توغندی رشل شبی بلکې په وزیرستان کې هم طالبانو راکیټی بریدونه کړی په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای سرحدی ځواکونو د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه د پولی دیخوا په خوست او پکتیا کې د شیوی بمباری په ردی عمل کې کړی په رسنیو کې راغلی چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکه د افغانستان خورې ته ورننوتی او هغلته د ناکنونه ګرځول شوی وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان عبدالله شاه کور په نخښه کړی خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو وایان ذبی الله مجاهد دارت کړی او وای په بمباری کې اته ولسی وګړي وژل شوی چې خزي او ماشومان دي طارق ورغزه مشال رادیو په خبر
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے سا چولی دا خلق منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگا او آخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی
اور ادھر کو تصے مشال ریڈیو تھا غوگی د مشال ترنا لانے بہت سے ویڈیو او آڈیو یا بغا کے ہم اور دلشی یا مشال ریڈیو د نور اخبار ون پشان اوس یو رپورٹ تھا ورزو د خبر پختونخوا غریب خلق وای چې حکومت اعلان وک چې د روژې په میاشت کې به هر کورنۍ ته لس زره روپۍ ورکړي خو تر اوسه پورې دا پیسې نه دی ورکړي خلق وای چې د وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا اعلان باید عملی شي او یوازې تر کاغذ پورې پاتې نشي په دې حکله د شبیرجان رپورٹ اور
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنداپور د روژه شروع کې دوړان دی اعلان کړو چې روژه لپاره به د صبح خوښه اتنی ملک او بې وزله کورونو ته لږ ضرر روپې مالی مرسته ورکوي خو د روژه دوهمه اونۍ پیل شوی خو د حکومت لخوا مالی مرسته ورکول عمل نه دی شروع شوی شاهد الله چې په موبایل ټلیفون د خلکو د دغه مالی مرستو معلومات کوي وای چې کله نه اعلان شوی دکان ته ورله خلک روزانه راځي او دغه پیسو پختنه او معلومات کوي خو لا هیڅ نشته دی
مونږ چې کوم سیمه سوري ګو کم دغه چاری کوم ترتیب برابر کړي ناغي چې تاسو ته مونږ اطلاع وکړو تاسو په دې روزه کې غریبانو ته د پیکیج ورنکې د غلط زرو په ورنکې نو دا غریبانو خو پر روزه د کار روزګار هم نشته په کورونو باندې تاسو اختر نه پځ به ته پیسې ورکې نه بیا خو پیدا ونه شو فایده دار چې غریبانو ته په روزه کې سہولت ورکې او دا شان دغه ته پړو کې سبسډي ورکې
خو د ګل پورس پیخور سیکټر کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم خبری کانفرنس کې ویلو چې هم دې هفته کې به دغه پیسې ورکول پیل شي
یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے لوگوں کو عزت سے ملے چیز تو یہ ہم نے جو ہے
دا تیر ہفتہ اعلان شے ہو خو دیکھے شفافیت لپارا اور چی اولستا پا عزت ملوشی نمونگ دا بے نظیر انکم سپورٹ نا معلومات واقعستل اور اس لان دے بلا مرحلہ دا بینک الفلانا دا دغ پیسو ملاوی دل دی نو ہم دے ہفتے کے با خلقو تا ملاوی دل شروع شی
تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی
نمڑوول چ دین علاوہ ہم کم بے وزلا کسان چھ د بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل دی شوقا اتنیم ارب روپے با ہغی ل پار جاری قبول شی دوی ویل چ د مرکز او پنجاب لخوا زن اخستل شوی گامون ل وجے پمل کے ابیا پبلو صبح کی گرانی جاتا شوی خوای گرانے اور نرخون قابو سات ل پارا ٹھول صبح کے پا ہر یو ضلعے اور تحصیل کی گامون دی پور تکوی او دل پارا مرستیال موبائل اپلیکیشن ہم ولس کارول شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیز خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بلابلو ویډیوګانو رپورټونه لاسرسي پیدا کوئ شي په زورګونو کسان تلشته تاسو هم ورسره ملګری شئ. یو رپورٹ وز درورو د ای وی سیمیزی جرګې په هڅو د ورغزو شمالي وزیرستان د دوه قبیلو ترمن د ځمکې په سر روانه اوګده لانجه په موقتی ډول ختم شوې ده او په دایمي ډول د ختمېدو لپاره بل لوی جرګه ورغوښتل شوې. د چارواکو په نه د ځمکې د لانجه لتیرو ډیر شکل نو راهیسې روانه وه چې دواړو خواوو په مختلف وختونو کې یو بل سره په نښتې هم کړي. د موضوع تفصیل له ممتاز بنګشورو.
د خیبر پختونخوا او رګزو او د شمالي وزیرستان زیلو دوه قبیلو ترمنځ د جرګې نوروسته دزبندي شوې ده. جرګه د دواړو قبایلي زیلو ضلع انتظامیه په مشرۍ کې شوې. په یاد جرګه کې د پولیسو چرواکي او د دواړو سیمو مشران هم شریک شول. ضلع انتظامیه تر مخه د مارچ په 15مه د ورغزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصری خیل قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې شوې وي چې په ترس کې د ورغزو 15 تنه ژوبل شوي ول. د بر او رګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته ویلي دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د 13 کالو نشخړه روانه ده. خود دزونه پس د سیمه حالات نور هم ترنګل شوی ول. ولې د انتظامیه او د مشرانو په کوششونو جرګه د دواړو قبیلو ترمنځ دزبندي کولو کې کامیاب شوې ده.
بیا مو د جرګې مختلف سیشنز وکړلو او اخر کار مونږ یو سیس فایر باندې کولو باندې کامیاب شولو. سیس فایر مونږ درې میاشتو لپاره وکړلو. کم تعمیر باندې د بلنخیل کام اعتراض دی دا به مسمار کیږي. نو هغه مو په موقع باندې هغه مسمار کړلو او دې نه علاوه مزید تعمیر چې کم دی هغه نه کیږي. دا دوړو فریقینو مسره اومنلو.
بلخوا د ورغزو د بلنخیلو قبیله مشر او د جرګی غړی ملک جمیل مشال ریډیو ته ویلي د بلنخیلو 15 تنه په دزو کې جبر شوی ولې په خوره د امن پر ځای ساتلو لپاره به هر قربانی ورکوي او هیله لري چې جرګه به په خپل هڅو کې کامیاب شي او د 13 کالو راهیسې روانه د ځمکې شخړه به په مستقله توګه هوار کړي.
دا داسې ځکه چې دا خاوشه چې موږ دې کې دا نو ازر ساتي تاریخ
د قبیلی ضلع او رګزو بلنخیل او د شمالي وزیرستان مصری خیل قبیلې د دواړو ضلعو په پوله پرتې دي چې د ځمکې په شخړې ترمنځ بیا بیا ډزې شوي او جرګې هم پکې شوي خو لا تر اوسه شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. د دې نه وړاندې نورو قبیلي ضلعو کې هم بیا بیا د ځمکو په شخړه جنګونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان اسمبلی په 50مه حلقه د دوباره انتخاباتو کولو حکم کړی دی. په دې حلقه باندې د بیلابیلو ګوندونو کاندیدانو اعتراضونه کړي وو او ویل شوی وو چې په دې حلقه کې د موجودو رایو څخه زیاتې رای استعمال شوې دي. له همدې وجې په الیکشن کمیشن کې د مختلفو ګوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شو او بیا وروسته دا مسله عدالت ته لاړه. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 بیرته د انتخاب کولو امر کړی دی. د امر د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس قاضي فایزی صاحب په مشرتابه کې درې کسیزه بینچ کړی دی په کوم کې چې جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عرفان سادات هم شامل وو. د دې پریکړې په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سکتر مابد کاکا سره تماس ونیوي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د څلوېښت څخه زیات پولینګ ځایونه چیلنج کړي وو، چیرې چې د ده په خبره د نوي او ځای پر ځای د سل فیصد څخه زیات ووټونه یا رایې لوېدلي وې.
زموږ پولې دا و چې په داسې کې دننه تقریبا شپږ څلوېښت پولینګ سټېشن داسې و چې دا 90% ابه وو پر دې باندې ووټ ریشو، لیکن دغه شپږ کم پولینګ سټېشن چې دوی پیکپ کړي وو دا خالصتاً دوی زموږ پولینګونه پوینټ آؤټ کړي وو. نو موږ دا ورته ویل که چیرې د 90% خبره پولینګ کاسټ ریشو ده، نو دا خو دا د شپږ څلوېښت پولینګ نور هم دي، تاسو دغه پولینګونه ولې راواخلو دې الیکشن دپاره؟ نو په دغه پولې باندې دا فیصله ورکړه چې چونکې آز په دې کیس کې ایڈمټ تا چې سپورت سرویس پرنګ دی نه دا 90% سابو ووټ کاست پرې شو ده، په دې باندې خو ته دې نوټیس واپسی او دا ټول هغه چې د ریپول کړه
دا دغه ورسته کله چې د پاکستان انتخابي کمیشن دروان کال د فروری په 8 نیټه په سو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د عوام نېشنل ګوند کاندید سمرک خان څنګه د بلوچستان اسمبلی کامیاب غړی اعلان کړی وو. خو پر یاد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان او د جمعیت العلماء اسلام کاندید اجی نواز خان کاکړ وروسته د زمرک اڅکزي د کامیابی نتیجه په انتخابي کمیشن کې چیلنج کړی و، پر کوم باندې چې انتخابي کمیشن د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 پر شپږ پولینګ ځایو د بیرته ووټ یا رای اچولو امر کړی و. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کار خان ودان وایي چې دوی هم یوازې د څلوېښتو شاوخوا پر پولینګ ځایو د بیرته ووټ غوښتنه کړې وه.
موږ موقف په سپریم کورټ کې دغه و چې هغه چې 90+ ووټونه باندې استعمالېږي، نو په کار ده چې پر څلوېښت پولینګ سټېشن باندې یا 15 پولینګ سټېشن باندې پر هغو دې ریپول شي. هغه چې دا شی وکاتې سپریم کورټ، نو سپریم کورټ دې نتیجې ته ورسېدی چې دا ستې خبره ډېره سمه ده، دا خو بیخي ډېر دی ووټ دغه ستا چې هغه در خپل تعداد زیات ووټ استعمال شوی دی، نو دا ښکاره رګینګ دی. نو په دې کې دی په کار دی چې په هغه څلوېښت یا 15 پولینګ سټېشن باندې ریپول کړی وو، نو دوی پر ګرده الکا باندې د ریپول آرډر وکړي. موږ پارټي موقف دغه دی چې الیکشن کې خپل حساب خو
خزمرک خان څنګه د انتخابي کمیشن بلوچستان د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د کاندید اجی نواز کاکړ وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و مشالیرو ته وویل چې د دې پریکړې وروسته کېدلی سي چې د بلوچستان اسمبلی پر ځینو نورو حلقو هم بیرته پولینګ وسي. دلته د خبره یادونې وړ ده چې د فروری په 8 نیټه په سوو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی په 15 کې پر یو 50 حلقو انتخابات شوي وو. په هغه کې پر حلقه پی بی 50 کې عبدالله ګلستان د عوام نېشنل ګوند کاندید زمرک خان څنګه 45,438 ووټ اخیستي او کامیاب ګڼل شوی وو. پر دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام اجی نواز خان کاکړ 45,409 ووټونه اخیستي وو، او پر دریم نمبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان 15,503 ووټونه اخیستي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته رسیدونکو د درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونې لګ څنګه چې تاسو وسوارو دل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د وستا سوریدل شي او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم د دې ترڅنګ تاسو په انستګرام، ټوئیټر، چوس ایکس دی او فیسبوک او همدارنګه یوټیوب باندې بیلابل رپورټونه، ویډیوګانې تاسو ته خبريږي. هله ده چې وی ګوري د ملګرو دوستانو سره هم شریک او که په واتس اپ باندې موږ سره ملګری کېدل غواړي. ډیرو اکثر اوریدونکو دا غوښتنه کوله چې تاسو واتس اپ نه لرئ، نو موږ واتس اپ جوړ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک پیج د لارې هغه لینک کلیک کوئ شئ او هغه واتس اپ ته ورتللی شئ خپل موبایل ایپ کې، د واتس اپ ایپ کې، او مشال ریډیو کوم چینل چې دی هغه د سره فالو یا تعقیب کوئ. هلته ګڼ نور دوستان ملګري هم شته دی، هغوی هم پکې دي، تاسو هم ورته راشئ. اوس د خبرونې په نیمه کې یو راځي چې د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. امریکا پر پاکستان او افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جان پیر د مارچ په 13مه تر هغې وروسته دا خبره خبرلان ته وکړه چې پاکستان ومنله چې د مارچ په 13مه یې په افغانستان کې دننه حمله کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې بمباریو کې د حافظ ګل بهادر ناقانونه وسلوالې ډلې غړي په نښه کړې دي. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په دې بمباری کې 18 وګړي وژل شوي او وسلوالو ته څه زیان نه دی رسېدلی، ځکه چې د افغان طالبانو په وینا په دغه سیمه کې پاکستاني وسلوال نشته. د کرمی ځایي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د وی جرګې په هڅو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نښتې ودرېدلې دي. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې ورځې شروع شوي دې نښتو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا نښتې په پکتیکا او خوست کې د پاکستان تر بمباری وروسته پیل شوي او طالبانو پر پاکستاني ځواکونو باندې حملې کړې وې. د خبر پختونخوا د اورګزو شمالي بدرستان ضلع د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره اورګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اورګزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصر خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له ډیر شکلونو روانه وه چې وخت په وخت پکې نښتې هم شوې دي. دا د پنا موقتی ډزبندي شوې ده او د دایمي حل لپاره یو بل جرګه راغوښتل شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د مارچ 15مه دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې واشنگټن د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې کوي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغملان خوشې کول دي چې فلسطین او اروپا کو ډلو نیولې دي. دا تر دې مهاله د خبرونو لنډي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبربنی ک چیرته تاسو نتیر شبی د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشي مشال ریډیو ډاٹ کام ته او غلطه د لټون په ځای کې خپل د خوخي خبرونه ولټوي تاسو بخه مغه را پیدا شي او وایوري دوستانو سره هم د شریکوي شي. اوس ریپورتون د ارزو لپکتیا یو رپورت لرو. پر دروژی په میاشت کې په مختلفو ځایونو کې نرخونه چې زیات شوی دي د مختلفو شیانو او خلک شکایتونه او ګیلې کوي. د پکتیا ولایت د ګردیز اوسیدونکي هم وایي چې د غلطه د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله باندې بیخي ډېرې زیات شوې دي. دوی وایي چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، روزګار هم نشته او په دې وختونو کې چې ګرانی زیاته شي نو لا نور مشکلات د خلکو پیدا شي. دا هم درته وایي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبانو په کابل کې حکومت ونیو او تر هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو خراب شوی دی، روزګار کم شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې په میلیونونو خلک چې دی مرستو ته ضرورت لري. نجیب الله الوخیل د پکتیا د خلکو د شکایتونو په اړه رپورت لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د خاروالۍ لمسؤلینو غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامدار څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، پکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک شته چې ګرځو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي په نرخ کې. اوس ګوره ډالر په ټیټ راغلی، افغاني پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې که تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې دا ډیر غریب ده، خلک ډیر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کیږي په هغو باندې جدا عمل دی.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډیر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیې ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړیږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله وویل
ټکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، دا مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولا چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو، چې مال جګیږي، دا چې دغه محصول طرفه زیات راځي مال جګیږي.
بلډونې ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړې او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
مدا خو اکثر لوی تجارت چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی موږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو دوی موږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونه کې موافقه وکړه، نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي هغوی چې په دې پرچون فروشان چې دي په دې موارد کې موږ سره قناعت نه لري، نو هغوی سره موږ انشاءالله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې هم کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه واخلئ او هلته سر ورښکاره کړئ. بیلابیل رپورټونه تاسو ته وړاندې کیږي د غزه نه، بلکې ټول هر څه چې په مشال ریډیو باندې ځي که په هغه په آډیو یا غږ شکل کې یې، که په ویډیو باندې او که په لیکلي شکل یې، هغه تاسو هلته په اسانه کتلی شئ او ریډیو هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د بنو په بکخیلو کمپ کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال مشته دي چې د جنگونو او د پوځي عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښي دي. د دغو کډوالو ډېر زیات وخت شو او حکومت ورسره په مختلفو وختونو کې مرستې هم کړې دي، خو اوس دا کډوال وایي چې په دوی باندې له څو میاشتو راهیسې مرستې ودرېدلې دي او دا مرستې د ځنډ ښکار دي. دوی زیاتوي چې تر څو احتجاج لاریون او پړلت ونه کړي حکومت یې نه غږ اوري او نه هم ورسره دا مرستې په اسانه باندې هغه څنګه چې د دوی په وینا په کار ده هغسې شریکوي او ورکوي. عمر وزیر د دې خلکو حال پوښتنه دی او هغوی ورسره خبرې کړي دي. راځئ چې په اساس یې دا رپورټ واورو.
شمالی وزیرستان نظر بیزب عملیاتو لکابله به کورشوی کډوال چې لاستانه شوی نه دی، حکومت نه د میاشتینې مرستو تر لاسه کولو غوښتنه کړي. دوی وایي چې سلورمه میاشت یې پوره کیږي چې نقد مرستې بند شوې. به کورشوی وایي چې هر میاشت خپلې مرستې په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي، نور په غوښتنو هم ستړي شوي دي. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي، غوښتنه کړي چې که حکومت یې نور خپلو سیمو ته ستانه کړي. هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي، حکومت هر میاشت د کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 هغه کسون دي چې لاس کول مخې غېده پر ډیسک ها جوړ شوی وو چې غې ویریفیکیشن وشو سپېره بار شوی نه دي 1550 داسې کسون دي چې غې ویریفیکیشن ها بار بار شوی دی او بیا ها سپېره وای په ټرانس کې شامل کړی نه دي په آی ڈی پی سکیم پکې خرو کو ځوان ها کوي نو دا غې باوجود بیا ها د تخپل پیسې نه ملایويږي د متاثرین دسمبر جنوري فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دینا چې کیمه سچینه دی هغه سپېره دوی ته ملاو نه دي
په باکا خیال کې هم کې میشت بل کډوال احمد خان وای چې کیم کې یې خیمه زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخیستی ژوند یې ګران شوې
د میر هټ مطالبه ده هدي چې یو خود د کم پر دی دي چې د درزل کې باران وشي هو د میش پر دی زړې دي ټول ختم کیږي بل د درې میاشتې نه فکر ځبان شوی دی لوړ حکومت هاور نکو چې میش ته فکر ډیر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورې شه متوي شادو
د خیبر پښتونخوا قدرت افتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چکړډوالو ته 13 میاش کې 15 کروڑه نقد مرستو کې سستولې د دوی پاتې کې ستونه د فنډز کمی په وجه ځنډې دلی ضربه ورته مرستې شروع شي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوې نقد مرستو کې ستونه به زر جاری شي نو ما وړي وویل چې د دوی د واپسې هم حکومت پلان لري د سیمو کلیرنس یا صفائی عمل روان شوه دی د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بې کوره شوي ول چې د تنظیمي په وینا د ټولو سیمو بې کوره شوي وستانه شوي دي خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دیستانه شوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو تاسو د وزیرستان د کډوالو په اړه وویل چې په بګخلو کم کې اوسېږي او دوی وایي چې حکومت ورسره په وخت مرسته نه کوي د مرستې د ځنډ ښکار دی د عمر وزیر رپورټ مو په دې اړه وورید اخوا ته په خوست کې چې کوم وزیرستاني کډوال دی هغه هم د بګخیل غوندې د عملیاتو د پوځي عملیاتو او د جګړو د وجې خپل کلی کورنه پریخي دي او هغه خواته کډوال شوی دی دوی په خوست کې چې کوم خلک مشته دي هغه وایي چې لتیرو دو مشته رسی د خوراکي توکو مرسته ورسره نه در شوی یا د ونه کو چې د خلکو سره د ملګرو ملتونو ادارو مرسته کولې دوی وایي چې اوس یخنی هم هغه سیمه کې ډیره ده او روژې مېش هم د نو پکړه چې حکومت ورسره مرستو کې د طالبانو حکومت ور سم رستو کې هم درز ملګری ملتونو ور سم رستو کې دوی دا هم غواړي چې پاکستان دی ورته د غلام خان په لار باندې تګ را تګ اسانه کړي نجیب الله لوخیل پی ریپورت لري
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړې ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو ایف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستی وکړي وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي په خوست کې د ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي
زمو صدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستوند سره مخامخ شوي بلکې په موږ باندې اور بارانونه شری شوي دي چې بدن خلک په خمه کې ژوند کوي دا ستوند جوته دوی چې نه خوراکي مواد شته خلک غریبانان دي بلکې د خوراکي مواد مخ نه ویني
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا د هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک ځکه چې میش په ډیر سړت ځکه پروت یو ورند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو یو بلستونزه پاکستان ته د اوختو ده یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
مشته د لیار تنظیم ونی شي د ګلم خون هم حدا ونی شي ځکه چې مشته ډیر مشکل دی تکلیف ته انټری دا کولاو
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په
خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا غربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی کچیر دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسر طرف نه کومه کې راونه شنو دا ادارې به په خمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خمه کې
و مو غوښتل چې د وزیرستان یو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شر د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بل بل ریپورټونه او ویډیوګانې ځانګړې توګه من خبرو نو که تر اوسه پورې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره نه یاست ملګری شوي ورسره ملګری شي. په سواد کې د خپل کور په نامه یو غیر سرکاري اداره ده چې دیرش کاله پخوا جوړه شوې او په کې یتیمان ماشومان جنکۍ او لکان ژوند کوي. دغه اداره اوس درې کیمپس لري، یعنې درې ځایونو کې مختلف تعمیرونه لري چې په کې د لکان او نجونو ځان له ادارې موجودې دي. په دغو ادارو کې د یتیمانو ماشومانو تعلیم او تربیت سره سره د دوی د کار روزګار په اړه هم کار کیږي او هغوی ته مختلف هنرونه ورښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور ادارې د مشر او بنیاد ایښودونکي حاجي محمد علي سره خبرې کړې او په سر کې ترې د دغه ادارې په اړه پوښتلې دي.
نیاز صاحب ډیره مننه. خپل کور فاؤنډیشن په 1996 کې شروع کړه او زمونږ اسکاؤٹس یوسف ملګرو زما سره او الله فضل اوس زمونږ درې کیمپس دی، بوائز کیمپس دی، گرلس کیمپس دی او اوس خپل کور ویلیج مونږ جوړ کړی. کم چې ډیر ماشومان دي دا کو پلیټس مونږ جوړ کړی، پر پلیټ کې لس ماشومان دي. هغه ماشومان چې داغو په دنیا کې سره څوک نه نو په هغه باندې یو مدر ایجوکیټډ، یو خالای او دوه سره سسټر چې کم زمونږ کمی جنکو دولسم کړی او هغه په یونیورسٹی کې یا میډیکل کالج کې یا نرسنګ کې. نو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې به اسپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې مونږ کار کوو، د اسپیشلی د یتیمانو ماشومان لپاره. د الله فضل دې دی وخت کې زموږ سره د 800 نه زیات یتیمان جنکۍ سبق وي او تقدیر زیات ماشومان چې دي اعظم په میډیکل کالجونو کې دي، په یونیورسټو کې دي، په نرسنګ کې دي او دا سلسله د سره ور ده.
نو له سو شپګنوي کې تاسو یې د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه یتیمان دي. دغه یتیمانان څنګه دي؟ دغه کرایټیریا یا دغه معیار څنګه دي؟
منګه کال په کال یو سروې کو او په هغه سروې کې دا پته لګي چې موږ ته په زرګونو اپلیکیشن ناشي. زموږ یو فارم دی، په فارم کې د فیملی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروې ټیم یا هغه سروې اجزي او دا هغه چې کم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیریا لږ بدلیږي، ځکه ماشومانو تعداد ډیر زیات سیوا دی په زرګونو او موږ لږ ماشومان اخلو وسایل، ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی. نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبانه یا پلار نه مور دوی واده کړی، نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا. نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لږ سختوم. تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو.
او خپل کور فاؤنډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویلو شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی دی چې هغه موږ وستایو؟
دا خپل کور فاؤنڈیشن خو یو غټ خبر دا کنه چې دا عام روایتی یتیم خانو شانتی نه ده. په دې کې زمونږ خپل کالجونو دي اسکولونو دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدار هم سبق وایي، ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي. نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزله زمونږ په دې علاقه کې اوس ښه د ټاپ ریزلټ دی. د سپورٹس په میدان کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیئر جوړ شوی دي. صوبې زمونږ د سومر ریجن چې دی په دې کې زمونږ د اداره چې ده هغه د ټاپ ده. او بیا ډېر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو، بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي. نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډېر ماشومان تری دي. او غټه خبردار کړه چې تاسو ګوډه چینج پالیس روي، نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علم نه ده، دا خپل پرزیدنت دی جنرال سیکرټری دی، هغه ماشومان اوس هم کنټریبیوشن کوي. زمونږ په بورډ اف ډایرکټرز کې خپ پوره تعداد چې دی یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دی. نو دې ته چینج وایي چې یاره کم ماشومان خپل خپل لري. نو یو دا یو سیستم دی. او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میلاو شو چې د حکومت میز دخل وکړه. او حکومت چې دی هغه چونکې دا بیسیکلی زموري دا سټیټ ته کنه رسپانس خاص دا ولنټیرلی کار کو، نو حکومت هم زمونږ کور په نوم باندې ادارې جوړ کړي. دا هغه د سټیم پورز دا بورډ ممبر وم. او بیا کم چې د زکه دا یتیم خانې زیات مذهبي خلک چلی، د پای کې مونږ خټ چینج راوستو. دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي، طریقې زده کوي، ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې دی سیستم دی. ٹھیک دا پیسو باندې واجب کرنے کی چې سیستم یې نو التخ کار کی
اوس خپل کور تاسو وای چې درې لوی ودانی لري، درې کیمپس لګي لري، د لکانو جنکو او بیا یو بل. اوس ته دي اخراجات کم زې ناراضي دا سوک ور کوي او بده کې کم کسان کار کوي سمره دی او دوی ویډیا کار کوي، یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو تنخواګانی ورکوي؟
دی وخت کې موږ سره تقریبا 160 پیټ سټاف ملازمین دي چې هغه لم تنخواګان ورکو دي. نو تاسو دا مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي. بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان، یو یتیمان ماشومان چې په وخت کې دی وخت کې 800 تقریبا سیوا دي، او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکي. هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاپ تنخواګانې چې دی هغه پوره کیږي او دا لکه په خپلو خپو ودرېږي. بیا زموږ سره چې کوم یتیمان ماشومان دي، د هغې لپاره مونږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچه ورکوي، څوک د لسو ورکوي. دا ماشومان د هغه خلکو بچي دي ته مونږ کوارټرلی رپورټ لیږو. نو داسې یو سیستم چې دی دا زموږ روان دی. او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي، په زکات باندې هم کیږي. خو مین ټارګټ چې زموږ دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,000 روپۍ خرچه راځي. نو ښه تقریبا دې وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زمونږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
مستقبل اعظم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی دی چې را محمد علي دی خدای لري وس یې عمر روان دی تاسو 2500 کالو یې او د دیرشو کال نه دغه ادارې کې کار کوي چې بل لاشي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی.
نه سه مستقبل خدای لري کنه چې پرنګشر کې واځ زنیم زما سره ډیر ملګری نوروم دي. خو زمونږ مین چې اوس کم دغه خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي. لکه زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د غلکانو ده او د غلکانو جذبه زمونږ نه زیاته سیوا ده. کله کم چې زمونږ علمنۍ د خپل کور جوړ شوی دی نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی، بنیاد ولا جوړ کړی دی. د هر شي خپل مین ول دی چې د څوکیدار څه کار دی، د پرنسپل څه کار دی، د اکاؤنٹنٹ څه کار دی، پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویلی شئ کنه ایسو سرٹیفاید چې کوم ریکوائرمنٹ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی. نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناسي هم کوزنیم نو دا سبا بل قسم چلولی شي. خو مین زمونږ سسټینیبلټی چې دا هغه زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار کم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دی.
دقه لر اعظم اوس څومره تاسو چې پې تاسو وړاندې ذکر وکړو ډېر تفصیل سره ورشو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي اوس څومره دي او هغه په کم کم ځایونو کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړی چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي؟ شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی به څه کول بیا؟
په دې وخت کې 400 نسیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوی دي. دا غو خپل علم نه ده، دا غو په کال کې پیرګې درین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه ایله. په دې وخت کې د 300 میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي، هغه سټوډنټان سپورټ کوي. صحیح ده کنه. نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي، نو کو دا ماشومان دلته نه راغلي کنه، نو پدې کې به لکه ډیر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفون تلو، ځکه د یتیم ماشوم کیسه داسې چې لکه د خو پلار نه وي، چې کم ماشوم پلار نه وي کنه هغه صحیح لنډ نه شي راتلی. ډیر ګران ده اوس هم چې ډیر ماشومان دي چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو هغه په ډیر طریقه باندې هینډل کوو او په کونسلنګ ولا کوو مختلف طریقې باندې، نو کار آسان نه، ډیر ګران کار دی. نو کو دا دلته نه راغلي دا ماشومان، نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان وو چې د چا چې پلارانو نو هغه د دهشتګردۍ طرف تللي وو، هغه جرایم طرف ته ځي، هغه لاګانې کوي، او د دې دارې سټاډوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جنگ کې ډېر زیات وجهتي قاتلانو، کله چې موږ د هغې سروې کړو د هغې بیسک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه، چېرې د خلکو نه ست تمل لري، چېرې داسې ادارو څنګه خصمانه وکړي، ستاسو څنګه مرستې وکړي؟ یو عام کس دی هغه چې دی نه وایي چېرې زه د دغه یتیمانو داسې مرسته وکړم چې دوی په مستقبل کې ښه سړی ته جوړ شي، ښه انسان ته جوړ شي، ښه شهري ته جوړ شي.
ګوره نیاسر سیدا کنه، زموږ په اسلام کې خو زکات مین سورس دی کنه، زکات هر یو کس ورکوي، ٹھیک شو، موږ لا زکات راکولی شي، د یو ماشوم خرچه برداشت کولی شي، چیرې زه به د یو ماشوم ذمہواری اخلم، هغه بدای ڈونیشن را لګولی شي. اوس زمونږ سیستم ډیر زیات ښه شو، موږ هر څه چې دی هغه آنلاین کړو، زمونږ یې زپیس اکاؤنٹ دی خپل کور فاؤنڈیشن په نوم، په هغې ته سړی پاس راتلی شي، آنلاین بینکنګ باندې پیسې را لګولی شي. نو مین د خلکو زمونږ دغه دی چې او ماشاء الله سږال چې موږ کم دغو چلو، نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو، په دې کې ډیر خلک داسې دي کنه چې یو روپیه ورکړی ده، خو زموږ د پاره هم د لاکھ روپو نه سیوا ده، ځکه چې دغه ایپ ته تله او ډونیشن د بټن د بول بیا خپل کور هغې ته روپۍ زموږ د پاره هم غټ شی دی. نو په خلکو کې د مخکې نه بس سکل چې ما وکتو کنه، یا خو زموږ لینډ سیستم نو، نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی، زموږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک. نو خلکو زما دا ریکویسټ ہے چې تاسو خپل زکات ڈونیشن صدقات خام خادی داری لور کوئی نو ستاسو پوجا بانی سکل منگ تا زیاد مالی کرائسیس داو چی منگ پا اول نی پیرا بانی منگ سکل ایڈمیشن ہونے کو، زکر انفلیشن ریٹ دو مجھ سواشی چی منگ کنٹرول نشو کوالے، زکر منگوی چی خبردار چی دا خشتہ معشومانو ساتو ادی بانی بچ نور راولو او بیا مزید مسئلہ جوڑو چی ادارے تا نقصان ملاو نشی، تو سکل منگ ایڈمیشن سٹاپ کری، زکر منگ سرا تقریبا دی ہوا خی دا سو نزیاد معشومان دیسی چی دا کزم سرا خرچہ نشتے سپانسرشپ نشتے، ہم پر ڈونیشن زکات پا دے کی پورا کب
استاد ډیره زیاته مننه. اوریدونکو دا او حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلای چې پای کې زیاتره هغه ماشومان، هغه بے وزله ماشومان چې داغي پلار نشته، داغي چې دنه سوکشته دی نه، چې داغي زدکړې جاری وساتي، داغي تربیت وساتي، دوی وایي چې دغه اداره د تیرو دیرشو کال نه په دې علاقه کې چې دنه د ماشومانو خصمانه کوي، هغې ته تربیت ورکوي، او څلور سوه داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دولسم پاس کړی دی او په خپل روزګار کې دي. زه خپل قربانی از احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکوي د ډبا باندې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا اوس هم د روژې د فضیلتونو په لړۍ کې د مفتي زاکری خبرې اورو، او دا ځل پکې د صبر په اړه باندې ډیر څه اوریدل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزا اللہ جل جلالہ دی او عبادت پتوگ بانی رالی گل چ دی او عبادت تے او یواز دا یو د عبادت یا تعبدی جہات نہ لری، بلکہ دا د روحانی جہات سره پچن کی یو تربیوی جہات هم لری، چمنگ او تاستا تربیت راکی د صبر، او صبر دا سی یو شے دے چ داغه په بدل کی اللہ عزوجل انسان ته جنت ورکی. اللہ عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روزا زما پاردا او زه د غروجی جزاء او بدله ورکومه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی دا صبر دی، او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دا جنت ته، صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلی. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې، نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروژی پنیول سره هم دروغ پرینی دی، باطل او ناروا پرینی دی، او باطل عمل او بیکار عمل او فوزل خبری پرینی دی، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته ری چې دا خپل خوراک او سکاک پری دی د هغه لپاره، ځکه چې دا الله جل جلاله د رضا د پاره، د خو اخلاق او د اکتساب د پاره انسان ته روژه نیول پکار دی، د یو احساس د تل ژوندی ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق من خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال رادیو ده.